ترن شو هغه دا غي دا مزه شي و نکړو دا غي دا مزه شي یو نو وسیس پیدا نکړو یو نو مانویت پیدا نکړو چې پیدا نکړو دې مطلب دا چې هغه شعر مون لیکل اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی نو زه به تاسو دا وایم چې په خو ډیر راځي شوی دی چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوی دي یا نو صرف شعر منظوم کول دا د تخلیق معنی نه لري تخلیق معنی دا ده چې ستا کم خام مواد هغه تامیز کړل او دا غي نتا دا سیسیس پیدا کړو چې هغه سیس په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه او منل شي او ګڼل شي نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی ژبې استعمال چې دی په شعر کې دا د ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي هغه د امیز نو یو نوی سیس یو نوی معنویت یو نوی مفهوم به پیدا کوي نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیس د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی
زموږ په کلاسیک شاعرۍ کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی مګر اوس هم ځینې ځوانان په شعري قالبونو په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربه کوي څه فکر کوي چې په نویو فورمونو کې تجربه کول به ډېر ارزښت ولري که به دا ډېر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسي
زما خیال شعري تجربه که اره تجربه وي که هغه په غزل کې وي که هغه په نظم کې وي که هغه په کیتا کې وي که په نوي قالب کې وي که په زوړ قالب کې وي د یو لیک دپاره د یو تخلیقي لیک دپاره بنیادي شرط دا د اول شرط دا دی چې به تخلیقي وي د هغې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره کته یعنی لوړمبی خبره تعلق د یو سیس د تخلیقي حیثیت سره ده د دویم خبره تعلق د یو سیس د صنفي حیثیت سره ده نو صنفي تجربه په خپل ځان کې بد نه دي که څوک په نظم کې تجربه کوي که څوک په هایکو کې تجربه کوي که څوک په واګه کې تجربه کوي دا صنفي تجربه دي خو دا صنفي تجربه چې کم سیس ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ هغه تخلیقیت ده
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی هغه په خپل ځان سره نوې خبره یا نوې شعر راوړي له دې سره
زما خیال دی چې د غزل چې کوم قالب دی دا خو یو مشخص قالب دی او ته ګورې چې په دې مشخص قالب کې تا یو قسم خبره کړې وي ما بل قسم خبره کړې وي بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر دی نو هغه په دې یو قالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي په سلو غزلو کې د هغه جدا جدا خیالات وي دا ولې وي د دې مطلب دا دی چې قالب چې دی هغه د ځان سره مشخص خبرې نه راوړي په هغه قالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي
که زه خپله تجربه درته وایم قیصر صاحب ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي نو ما هېڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په قالب یې ځان ته غوره کړی دی په غزل کې ولیکل سي یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي یا په څلورزه کې ولیکل سي
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي یوازې په شاعرۍ کې نه دلته بزغه دور سره د نرسري تخلیق خبره هم وکړه هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقی ادب دا د کردار نگاری مترادف ده او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي او واقعیت یو هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي دا موږ چې په افسانه کې ډراما کې کوم سیس ته پلاټ وي پلاټ څه شی ده دا یو خاص ماحول وي په هغه ماحول کې یو خاص واقعیه وي او په هغه واقعیه کې یو خاص کردار وي ځینې خاص کردارونه وي نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیت پیش کوو دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځای دی نو موږ مجبور وو چې د هغې دپاره به ناول چوکاټ غوره کوو د هغه که په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې ښه په موضوع شکل کې ځایږي ځینې د ډرامې په شکل کې همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کمو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو دغه د پاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي بیا ځینې داسې چې هغه ډېر وړو کې پیشکش وي دغه د پاره مثلا کېتا د رباعي ده یا د غزل شعر دی وغیرہ نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي هغه د ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي دغه واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یې یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپل راوړي خو دا خپل هیئت په خپل راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري او بل عموم دا ګڼل شوی دی چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوی دي خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادین نه وي موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تڑلو چوکاٹونو کی شاعری کوي په دې تڑلو چوکاٹونو کې زوم شاعری کوي. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي، مثلا د غزل چوکاټ دغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نشي، هغه ته به روم ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړي. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضی دي هغه دا دی چې دواړه مصرې به متساوي هم کافیه به وي، اولنې بیا په شعرونو کې هر دویم مصرع چې دا خبرې په کافیه او ردیف کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص په دې قاعده باندې چې ته ورسېږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو کتاب کې بدلون وکړو نو هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ بنوي. اوس د آزاد نظم مسله چې دا هغه یوازې د کافیه او د ردیف نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو مونږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې د په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پسمکه اوبه توی کاغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاري. او صرف سوال دومره وی چې الته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړي، نو که پایل ستاسې له دوو نثر کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی او په دې کې متفرق مقالی دي، ادبی مقالی دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله مالی کله، نو اگر چې زما دا اعتماد نه و چې کنه زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم، خو دا حقیقت دی چې په هغې کې کوم موضوعات ما رانیول او چړل مې، نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوي، یا ډېر کم شوي، یا ډېر مختصر شوي دي. نو لیک او تخلیق دغو مقالو مجموعه ده. بیا په هغې پسې دویم نثري کتاب چې دی هغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج دی، دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلی دی، او د یوې نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلی دی. او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده، نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلی دی. په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېده، نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړي دي، او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیز زمونږ دپاره مفید وي هغه زمونږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده. او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا لپاره چې کوم سیزونه دغه په بقا کې معاون پاتې شوی دي یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي، نو هغه زمونږ لپاره مفید وي. او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري، سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده، د مات کودی ریحان په نوم باندې. بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره شمېر د غزلونو هم دی. او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویم چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی ساچ افسړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب سیړنه او کره کتنه.
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښ.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندی صفا محراب مې زمانه ته ورکړو، سجده زما شولې ثواب مې زمانه ته
ورکړو.
او زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم، زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم، د خپل برخې هر ګلاب مې زمانه ته
ورکړو.
او محجوبه خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلکا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، ځان مې بربند کړلو حجاب مې زمانه ته ورکړو. او لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانه ته ورکړو. او خلکو ویل که خایسته ده، خایسته سمره ده، خلکو ویل که خایسته ده خایسته سمره ده سپوگمای می یاد اکڑا حساب می زمانه تور کرو
دیر شا دیر خندور
او کیسر جوند خو تعلق دزر او تاب و سر کیسر جوند خو تعلق دزر او تاب و سر زر را تپات شلو تاب می زمانه تور کرو
دیر خندور کیسر صاحب دیر مننه چه وقت مراد
استاسم مننه استاس دیداریم مننه جماعتم ده خبر و موقع را اکڑا خوشحاله است
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی پښتو ادبیات لوستي او لاسو کلونو رئیس شعر لیکي قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمې سي زموږ همکار داوود تپان مرکه ورسره کړې ده پام ورته راړوم
دا آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم دا خوست پاړه به تر ما خایتا سو هم زیات معلومات ولري خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیو مجلې میلمه دی له ده څخه به د ده پیژنګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو پاکله له ده سره لنډه مرکه ولرو تاسې اورېدو ته رابولو قربان صاحب مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژنګلوۍ نه یې راته پیل
ډېره زیاته مننه زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه او لیکې هیله وړاندې کوم په دې هیله چې دوی به ښه وي نو زه د خوست یم فرید الله قربان دلته لوی شوی یم دلته مې زده کړې کړې دي سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم وخت نا وخت دلته غونډې کېږي هغو ته زما په ډېرو کې برخه اخلم د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم
ډیر مننه قربان صاحب تا دې لس کلنې شاعري خبر وکړه سې لس کاله کېږي تاسو شعر لیکئ د شعر پاړه راته وای شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکو
ما مخکیم د خبره ډیرو ملګرو سره شریکه کړې ده زه خپلم د خپل شعر پاړه ډیر څنګه پویګم په لومړی یو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه خو اوس چې فکر کوم لدینې معلومه مو چې اوس څنګه شعر نشم پرې خودلای نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطری غونته کار وو او باید لیکلای می وای دا چې پایل نه دی راته معلوم خو دا چې اوس شعر لیکم اوس پرې خدای نشم نو لدینه داسې معلومه و چې باید که خدای او که خنه دی دغه شعر باید ولیکم نو داس دقیق به نشم ویلای خو یو خبره د پام وړ د غدا د چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د دې ستر لاستای
ما د خپل پښتنې څنګه دام یاد کړ چې څنګه شاعري کوي
زه خو د سیم یاد کالب په لحاظ کوم تر ډیره غزل لیکم او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډیر لیکي نو غزل لیکم خو مو د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثر شي او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د غم پکې انعکاس عمومي نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړې دي دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کېږي
مننه یعنی فلسفي شاعري خوند درکې یو ربستا غزل و وروسته به مرکې ته دوام ورکو په دې بوغه کې ګسته ستا شاعري کې کوم اړخونه دي
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم دا مې البته په دې ورستیو کې لیکلای دی
ارشاد
څه د بهسه خاموشه انتها خار تر اغلا څو د بهسه خاموشي انتها خار تراغلا غږ د سن غږ د سنا ورما چوپه صحرا خار تراغلا دا اول زل د کوم ملنګ د غره را پیخ د دلتا دا اول زل وینم چې دومره رڼا خار تراغلا کلی دی خلق دی د مین سادهګان لیوانیان ویره ده کرکه ده د خلکو سودا خار تراغلا او خای راغلی وی هغه د بنګړیوال دکان تا نه ګورې څنګه سپر لخیزه هوا خار تراغلا قربانا څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانا څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانا څه د وحشتونو بالا خار تراغلا نو دا غزل وو په دې لچې د اوریدونکو بخو
دا اوسم چې تاسو کوم غزل راوورو د سی اړخونه د سی ښکاریدل سی فلسفه ته ډیر مایل دي تاسو فکر کوئ
د خبره دادا دا چې د انسانان د شخصیت په لحاظ د دوی د غوښتنو په لحاظ بلابیل دي زه په عادي ژوند کې همداسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډیره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډیره خوښیږي او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل د دوی د غوښتنه هم دا و چې لدی اړخه خلق خبر شي دوی یوازې غ سرسری مطالعه ونه کی ځکه اروپوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو غ ژور او مهم ما برخه ده بیا په ځنګړي ډول شیر که هر څه دی که نور ورته هر څه تاریخونه وړاندې شوی دي خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده د انسان هغه اروایي حالتونه دي دا که د مفکوره پکې دا که پکې تخیل دی دا که پکې عاطفه ده خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکمه هغه چې راته سرسری خبره وبرېږي بیا له سره هغه د غزل نه تیر شمه زړه مې اوبه پرې نه څښي هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړمه داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبرېږي چې ممکن غلوستون که یو څه ته وهڅوي دا یو ژور فکر ته وهڅېږي نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده داسې خو موږ نشو کولی چې په لوی لاس ډېر اوس هم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې ده یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نه شي وړی خو دا بیا د انسان دغه د زړه د ده د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي نو شعر چې کله د زړه غږ دی دای مجبور دی دا غږ وباسي
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورني حالتونه چې دي د دوی دغه غوښتنې چې دي دا باید نورو ته انتقال شي او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو خو ممکن داسې نه وي زه هغه د چارلي چاپلین چې ډېر مشهور محصل و د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خندولي دي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو دا ډېر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي موږ هغه باید دننه وپېژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې ممکن موږ یو څوک ډېر صفا د جامو نه د ده د کړو نه یو څوک ډېر راته صفا یو ډېر پرښته غوندې وبرېږي خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پېژندګلوي کېږي د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پېژندګلوي وشي
یو بل غزل دی مورو
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي ستا دراتلو شیبا عذاب د مخخیرا کبی په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون می لکه غږ د مات شوی هیلې، زندگی هم د هس ستړي چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا د ستا د حسن تماشبینه دنیا، شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې زی په ما تیریږي.
قربان صاحب یو بل غزل دی مورو بیا وروسته خبرو ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څارم لار د اندېښنې. دیمات دو وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې. او د ژوند د غم رواج دی، پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره خار د اندېښنې. یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې. بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه، قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېره مننه قربان صاحب، په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري، هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران سي، او ځینې به یې شاعران وي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلف موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي، یا داسې یو څه به په کې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږېږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ما ته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی د پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. بیا سړی باید دا هم ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غونتې نه دي. ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته یې په شعر کې چاته ویل غواړې په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي. زه یو مثال وایم، مثلا کسړی کومه شپه په تیاره کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سار کړی وي، که دغه حالت سړی شیر کی، نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي، او زه به دا هم پسې زیاته کومه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې، زموږ د زړه ماتېدنه، زموږ خوشحالي، زموږ خفګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی اورو، بیا د هغې نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
په سترګو ده یو بل غزل دی، د زرپرستې شرپرستې زمانې لارې دي، د سرپرست شرپرست زمانه لاری دی پیوی هم نظم کپات الد وی لاری دی ما سرستا پلتون ستر نشوی ختم نشوی پدی می خوخی دی پدغه سبب خی لاری دی ورته د سلو خایستونو دروازه را خلاصې ورته د سلو خایستونو دروازه را خلاصې جنکی صدې خود تک کشنه درې لاری دی او دریا بستا د خود ارزی کیس نور نشم زغمای زما د یار ترمنز دی ولی سره پرې لاری دی د هغه حسن ناس پزړل کوره خم داسې دی د هغه حسن ناس پزړل کوره خم داسې دی د هغه کلی د قدم لاندې وی دی لاری دی دا بیا د کوملې ونی خیال تر ارم سرا یا راغلی چې ته یې پرې خو دی قربان او ستنې لاری دی
قربان سے ستا بشاعران ته پیغام سے یا وریدون کو تاسو هغه د اوستا غاوري
زما پیغام دادی چې زموږ د شاعرینا په اوس وخت کې پټوله کې د هنري ادبیاتو نه یو لوی ګیله داد چې پاغه کې نوې خبرې ډېرې کمې دي یا به زه وایم چې پاغه کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسه وو خوشحال بابا چې ستر شاعر دی حمزه بابا چې ستر انسان وو ستر شاعر دی یا نور کسان غنی خان داسې نور هر څوک چې دی غوی شعر په پورا ازادۍ ویلای دی غوی چې زړه یې څه غوښتلې دي هماغه خبره یې کړې ده زه ډېر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پولو تیر شم څه ولزه د کوم نه تیر شوم خو هلته دا چې خبره د مینې ده هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه د دې خبرو نه زما موخه دا وه او زما ملګرو ته او خاصتاً ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي په نورو پسې دې نه ځي د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو
ډېره مننه
ډېره زیاته مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.